مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د مئی د میاشتې دویمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواښنا د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان خلکو په یوه جرګه کې یو ځل بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړي. په پېښور کې په یوه مدرسه د لاسي بمونو برید کې 14 تنان زخمیان شوي دي. یو افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال یې وژلې دي. پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو په ډیر اسماعیل خان کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې کې شامل کړي. د جرګې کوربه خانولي مسعود په دې اړه پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی اف سي آر قانون نه مني.
امیر مزګه چې کما د مرچ په تور استعمالوي دا مزید میشتا منځيره نه دو مزید میرا غلامون مونږ ته کېدل مشکیر دي. دا باندې دا استابلیشمنت سوچ وکړو دا وایي نه کړی د قبایلی عوام چې کوم جذبات دي دا په انتهایی فیصله باندې مجبور شي.
حکومت د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون او اصلاحاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې بیلابیلو قبایلی سیمو ته د خلکو سره سلا مشورو لپاره سفرونه هم کړي دي. خو ځینې سیاستوال او ملکان وایي حکومتي کمیټه یوازې د هم نظرو قومي مشرانو سره خبرې کوي. بیګا د پېښور په بړتا کال سیمه کې په یوې مدرسې د لاسي بمونو برید شوی چې پکې د چارواکو په خبره 14 کسان زخمیان شوي دي. د پېښور کینټ د پولیسو مشر سیف الله نن مشال ریډیو ته وویل چې د زخمیانو حالت د اندېښنې وړ نه دی. د هغه په خبره برید په مدرسه کې د جامعت داوا مذهبي ډلې د یو مشر د تقریر وروسته شوی خو سبب یې نه دی معلوم. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د سند صوبی په قاسم بندر کې د خپل زینو یا برتونو د شخصي کونې حکومتي فیصلې پر ضد مظاهره کې یو مزدور مړ شوی دی. دغه پرونی پیښې په اړه د احتجاج کوونکو مزدورانو اتحادیې مشر حسین باچا نن مشال ریډیو ته وویل
تا برین امرچ شو دا ټیک شو دا بیا دلته نه امبولانس کې مونږه یو ډاکټر ما تویل هم مونږه خپل کوشش وکړه او دا ته سرجری ونه وکړه د ما برین کې خلا کا وخت مو باندې مسالې پیښې شي او کسان چې دینو هسپتال ته اوس امبولانس کې اوس هم داخل دي دوه درې لکه.
د قاسم بندر یا پورت قاسم مزدوران چې اکثره یې پښتانه دي له یو ورځ راهیسې په احتجاج بوخت دي او له حکومت غواړي چې ځایونه یا برتونه دي نه شخصي کوي. چارواکو بلخوا ویلي په دې اړه به دغه کسانو سره تر مذاکرات وروسته یوه حتمی فیصله کیږي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او دغه مرستیال مولوی احمد شاه همت په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له 4 ورځو روانو عملیاتو کې د 3 پاکستانیانو په ګډون 20 وسلوال نیول شوي هم دي. دغه وزارت لخوا نن په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شول چې دا عملیات په کندهار، جوزجان، ننګرهار، پکتیکا، غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترسره شوی دي چې د افغان په 4 کسان پکې وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برینن وایي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش به د هیواد لپاره تر ډېرې مودې لپاره یو چیلنج یا ننګونه وي. نوموړي دا څرګندونې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د 15مې کلیزې په مناسبت په وینا کې کړي. جان برینن پرون ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د داعش د مشر ختمول با یا د سخت دریځ ډلې ته په ماتې ورکول کې مهم رول لوبوي. ابوبکر البغدادي چې د دې ډلې مشر دی په اړه یې ډېر کم معلومات دي. چې د چیرته دی. جان برینن ویل البغدادي ډیر مهم دی او دا چې امریکا به داعش تباه کړي. هغه زیاته کړې د داعش مشران چې وسلوالو ته د بوګنوون کې بریدونو هدایت ورکوي امریکا ته یې ختمول پکار دي. په 2011 کال کې د مې په 2 په پاکستان کې امریکایي ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن ووژه. هغه په ایبټ آباد کې ووژل شو. جان برینن دا راز وویل چې هېواد یې د القاعده زیاتره برخه تباه کړې خو دا ډله په مکمله توګه ختمه شوې نه ده، نو ځکه اوس هم د دوی لخوا د ممکنه کاروایۍ په اړه نظر ساتل کېږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په جنیوا کې خپل سفارتي هلې ځلې په داسې حال کې توندې کړې دي چې نړیوال قوتونه د شام په حلب صوبه کې مخ په زیاتېدونکي تشدد بندولو لپاره کوششونه کوي. ښاغلی کیری د خپل عربي سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورو سره د خبرو لپاره جنیوا ته ورسېد او هلته یې وویل چې هېواد یې دې لړ کې د مسکو همکاري ترلاسه کول غواړي. عراقی احتجاج کوونکي د خپل سیاسي غوښتنو د جاري کولو نه پس د بغداد د ټینګ امنیت زرغون سیمه یا گرین زون نه وتلې دي، خو وعده یې کړې ده چې په سیاسي مشرتابه د فشار قائم ساتلو لپاره به بیا دغلته ورځي. پرون په سلګونو مظاهرین د یاد سیمې نه وروسته لاغې وتل چې منتظمینو ورته د احتجاج ختمولو وویل. د اپریل په 1 دغه مظاهرین په گرین زون کې د امنیتي بندیزونو نه تیر شول او په پارلمان او د پارلماني غړو یې بریدونو کولو هڅه وکړه. دا مظاهرین چې زیاتره د شیعه ملا مقتدا آل صدر پلوندي پس لاغې خورېدل شروع شو چې د منتظمینو د ویان لخوا ورته په ټلویزیون وینا کې وویل شول چې که غوښتنې یې ونه منل شي نو دوی به د سول نافرمانۍ په شمول ټولې جایزې وسیلې وکاروي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به هم د موسم حال او د پیسو بیې وره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ اخستل کیږي او 105 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ 13 پیسې او 109 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 225 روپۍ 13 پیسې او 153 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 80 ایراني یعنی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به خبر کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 شو کم نه کم 3.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې په ډیر اسماعیل خان کې د وزیرستان بیلابیلو قبیلو په ګډه په یو غونډه کې د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کړې.
کوم سے کمیٹی نواز شریف له طرفه منظور ده هغه خبره موږ نه منو. موږ چې عام سړی نه پښتنه وشي د خپل ملک يم، مگر په هغه ملکانو کې نه مرګر چې هغه اف سی آر غواړي. موږ د اف سی آر ختمول غواړو.
په کراچۍ کې د مزدورانو په نړیواله ورځ د پورت قاسم یو مزدور د احتجاج په وخت مړ شوی دی.
روز مقام دے چنن منگ مڑی چھتو جنازے چھتو زمنگ اورور چکم دے درن کی بے ہوش شو اسپتال کی او نن اغا و پاس نو یکم مئی باندے دے ظالم حکمران ہن تا ادا مڑو تو پھیرا کری.
د خبر ایجنسی د صحت چارواکی وای پسمه کی لا هم د صحت سہولتونو نشتوالے دے.
اغا سہولتونه ایله نشته ری پاستا تول کې کلو شو د هسپتال، خو اغا بنیادی سہولتونه چکم په یو ضروری په یو هسپتال کې اغا پکې ایله نشته ری.
او اونیس پروگرام د مشال مرکه کې د جمعیت علما اسلام مولانا یوسف شاه سره خبرې کوو.
دا لقب فادر اف طالبان مولانا سمیع الحق صاحب ته دغه انګریزانو ورکړی ده، د دې میډیا خلکو ورکړی ده، او هغه دغه په بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي وو چې دا زما بچی.
د مشال سره واوري تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په ډیر اسماعیل خان کې د جنوبی او شمالي وزیرستان بیلابیلو قبیلو په ګډه یو غونډه کړي چې پکې یو وار بیا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې ده. د غونډې ګډونوالو د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې فاټا اصلاحاتي کمیټې په کردار هم نیوکې وکړې او ویل چې د دې سیمې د راتلونکي په اړه دې د ټول قبایلي ولس رایه معلومه کړل شي. دغې غونډې ته د مشال خبریال سلام محسود هم ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د اتوار په ورځ د ډیر اسماعیل خان په آډیټوریم هال کښې د مسعودو احمدزی وزیرو سلیمان خیلو بیټانو او شرانو قبایلیانو د مشرانو ځوانانو او د سیاسي ګوندونو د نمایندګانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو د وزیر اعظم مقرره اصلاحاتي کمیټي ورټله او د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د ختمولو او د قبایلیانو د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو په باره کښې په تاریخي او جغرافیایي حوالې سره په مخورو دلیلونو مشتمل تقریرونه وکړل. په دغه موقعې د سلیمان خیل قبایلیانو یو مشر ملک انور خان وویل:
موږ ټول قبایل غواړو چې موږ په پښتونخوا صوبه کې زم سو. کوم چې کمیټې د نواز شریف له طرفه منظوره ده، هغو خبره موږ نه منو. موږ چې د عام سړي نه پوښتنه وشي، زه خپله ملک یم، مګر په هغو ملکانو کښې نه یم ورګډ چې هغه افتیار غواړي. موږ دا افتیار ختمول غواړو.
د احمدزو وزیرو چیف ملک علی وزیر زیاته کړه:
ریفارم کمیټي چې کومه دوره د وزیرستان وکړله، نو دا انتهایي ناکامه دوره وه او قومي سطح باندې ډېر مزاحمت وشه. په فاټا کښې د پولیټیکلۍ او د هغې چې کوم همنوا ملکون وي، که هغې کومې خبرې کړې وي، د هغه د فاټا ترجماني نه دو.
د جمعیت علما اسلام شاهد شرانی د قبایلیانو په پښتونخوا صوبې کښې د شمولیت حمایت وکړ. نثار وزیر وویل چې پاکستان د میژا وطن دی، دا د په میژا پسې دروازې نه بندوي. د آئین قانون په مطابق د میژا ور خپل کی، که دا ونه کی بیا به میژا خپلې تاریخي دروازې ته د مخ په ور اړولو مجبور شو.
پښتونخوا په حواله باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه، د ټولې قبایلې د سیمې د خلکې د کومې او د پالټۍ غونډې پرېکړه وکړله چې میژ نور افتیار نه مانی. دا پاکستان چې څومره دروازې دي دا درته خلوصې کړو. زه پاکستانی یم، پاکستان ته ورسمه، زه د پاکستان آئین مانمه، زه د خپل ورور سره ورور کېږم، د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېږم. خو که د مو دا ټولې دروازې بند کړلې، بیا واحده یوه دروازه مو ته خلوصه دو. زه د مجبورۍ د مخه کړمه چې هغه د مو د تاریخ دروازه دو، او د تاریخ د دروازې نه مو څوک نشي سوراولی.
د غونډې بندوبست کوونکي خانوالی مسعود خبرې هم واروي:
دغه جرګه شې دا فیصله وشوله چې میژا په سبا خیبر پښتونخوا ګډول غوړي. میژا دا غوښتنه کوي چې میژا د سنتریتر تراین نه د یوه عام پاکستانی په احتیاط ژوند تېرول غوړي. میژا مځکه چې کومه د مرچو په طور استعمالوي، دا مزید میژ ته منظیره نه دو. مزید میژا غلامون پونته کېدل مشکر دي. دا بندې دا اسټبلشمنټ سوچ وکړو که وی نه کړلې، د قبایلي عوام چې کوم جذبات دي، دا په انتهایي فیصله باندې مجبور شي.
د غونډې په ورستون کښې قبایلیانو د ډول سپېته په ډنګ د توپنواله چوک پورې احتجاجي لاریون وکړ او په دغې رنګ شعارونه یې ورکول. د لاریون په اختتام کښې قبایلیانو په ځنو قراردادونو کښې جوته کړه غوښتنه یې وکړه چې افسیار نه منو او قبایلیون دې د پښتونخوا په صوبې ورګډ کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د مئی لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د مزدورانو د ورځې په توګه ولمانځل شوه، خو په کراچۍ کې د قاسم بندر کارکوونکو په دغه ورځ د خپل یو ملګري جنازه پورته کړې، کوم چې څو ورځې وړاندې په احتجاجي ناسته کې د ډېرې ګرمۍ له کبله بې هوشه شوی و او بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. دغه کارکوونکي د یوویشتو ورځو راهیسې ناستې او وایي چې تر څو چارواکي د دوی مزدورۍ د ځایونو یا برتونو د شخصي کولو فیصله بیرته وانخلي، تر هغې به احتجاج روان وي. بل اړخ ته د پورت اینڈ شپینګ مرکزي وزیر کامران مایکل دغو مزدورانو ته د مئی د میاشتې 15 نیټه د حتمی خبرو لپاره ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د محمد عمران نورو.
د کراچۍ دویم لوی بندر پورټ قاسم د کارکونکو په احتجاجي ناسته کې د مرشوي تن پاړه د مزدورانو د سازمان عمومي سکتر حسین باچا د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دغه تن په احتجاجي ناسته کې بے هوش شوی او اوس هم د زیاتې ګرمۍ له کبله یو شمیر کسان په روغتون کې داخل دي.
برین امرچ شوی دا ټیک شوی دا بیا دلته ایمبولنس کې مونږ یو ډاکټر ما ته ویلی خو مونږ خپل کوشش وکړو او دغه ته سرجري ونډه وکړه دماغ برین یې کا خلکا مسالی پیخی شی او کسان چې دین اسپتال ته اوسو ایمبولنس کې اوس هم داخل دي. دوه درې لکه
د مزدورانو د نړیواله ورځې پر مهال د خپل احتجاج په اړه د قاسم بندر یو کارکونکو عارف الله وایي چې د نړۍ مشران په دې ورځ خپل پیغامونه ورکړي خو حکومت دوی ته د دوی د یو ملګري د مرګ په شکل کې ډالۍ ورکړه کوم چې د افسوس وړ خبره ده.
نن د پاکستان او د پورا دنیا سیاسي لیډران او د ملک صدران خپل بیانونه جاری کړي خو زمونږ د بارا دونه د افسوس مقام دی چې نن موږ مړی شتو جنازې او چتو زمونږ یو ورور چې کوم دې درنه کې بے هوش شوی او اسپیټال کې او نن هغه وفات نو یکم مې باندې دې ظالم حکمران موږ ته دا مړو تحفه راکړي.
یو بل کارکون کے استفتانوش خٹک وائی چی دا کراچے پا دو بندرو یعنی کراچے بندر و قاسم بندر کے کارکون کو لپارا بیل قانون ندی بی غواری چی دا ہر چال پارا یو قانون خپل کړی شي.
موږ د جان سغواړو نه زموږ مزدوري دا او د مزدوري چې کوم ډیل ډول هلته کې چلیږي هلته کې څنګه غیلې پیمنٹ کیږي زموږ جن فند مړ نشته ځکه چې ادارې زموږ هر سخري زموږ حقوق موږ نه راکړي.
یو بل کارکون کې عبد الوهید وای چې دوی سره ځکه زیاتې روان دي چې دلته زیات شمیرا د پښتنو خواري کا خدا
او ما ته دا معلومه کې صرف د پښتو په بنیاد باندې زموږ سره غزت کوي دلته پښتانه د مزدورانو کې زیات دي او زموږ هغه आवाज چې کوم دي زموږ کوم حقوق چې دي هغه د باوکړي دي او اوس هغه راکینو دا ورځ موږ نن چې دا پټۍ موږ تړلې دي ملګرو دا تورې پټۍ نو احتجاج په تورې مناوو او دلته کې موږ نن جنازه مو چتکړه او نورم کې دیش دا اوچتی شي.
د ذکر دا چې د قاسم بندر کارکونکو د یوې شتورز راهسي پر احتجاج ناشتي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د مزدورې زینو یعنی برتونو د شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي. سورز وړاندې د پورت او شپینګ مرکزی وزیر کامران مایکل د دوی د احتجاجي ناشته ځای ته راغلی او دوی ته دا باور ورکړی چې د مې په 5 منټه باور سره حتمی خبرې کولای شي. ولی مزدوران لا هم په دې مطمئن ندي او وایي چې تر څو د دوی د مزدوري د ځایونو د شخصي کولو پریکړه بیرته نوی اخستلې شوی تر هغه به دوی خپل کار نه شروع کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون یعنی د مې لومړۍ نیټه د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دغه ورځ د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې مزدوران د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره غونډې او مظاهرې کوي. یو د پام وړ شمیر پښتانه بیا له کلونو راهیسې په عربي هیوادونو کې خوارې مزدوري کوي. دا چې د دغو مسافرو پښتنو مزدورانو د کار حالات څنګه دي او دوی له خپل روزګار او ژوند نه څومره مطمئن دي، پر دې موضوع د هارون باچا نه
دا تفصیلی رپورت. د مې میاشتې لومړۍ نیټه د نړۍ په شاوخوا نوي هیوادونو کې د مزدورانو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د حکومتونو او شرکتونو پام د مزدورانو د خیر ښېګڼې چارو په لور ګرځول دي. لاغ راهیسې چې یو شمېر عربي هیوادونه د ترقۍ پر لور رهي شوي، یو د پام وړ شمېر پښتنو په دغو هیوادونو کې اړولې او ډول ډول مزدورۍ پکې کوي. د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د سوابۍ زیدي کلي یو مزدور عادل خان وایي د یو وخت چې په دغه هیواد کې د کار زمينه ورته برابر شوي او دا چې هم له دغه لارې په وطن کې د خپل کورنۍ پالنه کوي. عادل زیاتوي کمپنۍ ورته د استوګنې لپاره ځای ورکړی او د علاج معالجې غم یې هم کوي.
په 2003 کې چې راغله هم یې ځان هغه ټیم دې برو مې اور څور سم د لاندې سم سره ستل او کمپنۍ چې دې ډېر خلک خیرات کپیل دې انډیا دې ډېر خسره دې هر څه زمينه کپنی کوي دې لا کار زمينه څور نو چې موږ بیماران شو هغه ټول څه چې موږ غوښتل دې چې کوم ځای نه پاتې چې دوه میاشتې موږ راکړي چې کوم چې کپنی راکړي اکوموډیشن هم کپنی راکړي یو کین چې یو روم کې سنور سنور دې څنګه کاوي.
هم په دوبای کې میشت یو ټولنیز فعال نزار یوسف زی وایي متحده عرب اماراتو ته لکونه پښتانه ورغلي خو ډیری یې د لاسو پښو مزدوري کوي. د ده په خبره عربي اماراتو ته د مسافر شویو پښتنو غټه هڅه دا وي چې ډرایوینګ لایسنس ترلاسه او هم د ګاډي چلولو له لارې ځان ته مزدوري پیدا کړي.
شپږ لکه پښتانه په متحد عرب اماراتو کې ژوند کوي. په سلو کې دوه درې کسان چې په دفترو کې کار کوي دا نور ټول پښتانه خواریکښ او مزدور کار خلک دي. پښتون زیات ترانسپورټ سره تړلی دی، ځان ته خپل ګاډي برابر کړي دي. اوس هم یې لکان چې راځي تعلیم یافته نو موږ ګورو چې ته په دفترو کې کار ملاویږي. که ته داسې اوسانی حساب وکړې چې زموږ د کلي پنځلس سو کسان دي دلته کې دسا منصور کړي او په پنځلس سو کسانو کې زه نه ګڼم چې په دې کې پنځوس کسان په دفتر کې کار کوي، ټول خواریکښ او مزدور کار خلک دي.
نزار یوسف زیاتوی د متحده عرب امارات حکومت هغلته کارکونکو شرکتونه مکلف کړي چې خپلو کارمندانو ته د استوګنی او روغتیا اسانتیاوې برابر کړي.
د دې چې کومې کپلای دي نو د یورپ او د امریکا او دغه په مقابله کې خوراغي له هغه سي پی سي او سي تنخوا ته نه ملويږي. خو د یو حکومت پرې تیر درې سلور کال کې دا کار وکړ چې په دې کپنو باندې دا یو پابندي کې خدا چې تاسو باندې درې سیدو ظاهر کوي د دارو جرمونو مکمل ذمہداري دا یو پرې کپنو باندې ورواچول. اوس دې چې د خوراکي خو په حواله باندې د خپل قوانين جوړ شو قانون هم کار په کار دی او کار روان دی.
لاربی امارات سره په لګیدلې قطر هیواد کې هم یو د پام وړ شمیر پښتانه ژوند او کار روزګار کوي. هغلته د پښتني ټولنې یو فعال تن زاهد خټک وایي چې پښتانه له پاکستان سفارت څخه د خپل قانوني اسنادو د ترلاسه کولو په کار کې له ستونزو سره مخامخ دي. د خټک په خبره قطري حکومت هم د مزدورانو په اړه یو شمیر ښه قوانین مخته راوړي چې هم د په وینا د هغوی د ژوند او کار روزګار وزه ورسره ښه شوی ده.
پاسپورت رینیول چکم دین باغ درې درې څلور څلور میاشتې علي یا نه کوپته نو دغه مسایل یو سمشته دي. خو قطر ګورنمنت هغه تبدیلیاں ډېرې زیاتې راوسته. سټانډرډ پالیسی چې لیبر چې کومه اکوموډیشن دی هغه به ویل مینټینډ وی. هر کوم نه سنگل امپلای ته چې کوم دغه ته ای ټی ایم کارت جوړیږي او دغه به اول تاریخ باندې چې کوم دی سیلری رزي کمپنیانو ته دلا کده ګورنمنت طرف نه اوس انسټرکشن چې تاسو بغی ته هیلث کارت جوړوي.
کتون کی عربی او د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو ته د کارمندنې لپاره د پښتنو د مهاجرت تر شا غټ لاملونه د هغوی په خپل وطن کې ناامنی او د تعلیم او روزګار لپاره د اسانتیاو نشتوالی په ګوته کوي. هم د دوی په خبره پښتانه ځوانان کوي غواړي چې د مزدورۍ لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي نو باید مناسب زده کړې او د څه کولو هنر ولري.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په پیښور کې لنن ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنو وهلو اته ورځې مهم پیل شوی دی. د ماشومانو د واکسینو حفاظتي ټیکو اداره ای پی آی وای پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ضد ستنو وهلو دا دویمه مرحله ده. بلخوا د یونیسف د خیبر پښتونخوا پولیو ضد ټیم مشر وایي ډیر زر به د افغان کډوالو په کیمپونو کې هم د پولیو ضد خصوصي مهم پیلوي. نور تفصیل د زلاند یوسف زینه.
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د ویکسینو او د حفاظتي ټیکو ادارې ای پی آی ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په دریسل ویخ یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد انجکشنو یا ستنو وهلو اتروزنه مهم پیل شوی دی چې تر نه هم مئی پورې به روان وي. د مهم کې لسلورو میاشتو تر دریشتو میاشتو عمر یو لک وی زرا دو سوا شپږ شپېتو ماشومان ته د پولیو ضد ستنو وهلو هدف دی. د یونیسف د خیبر پښتونخوا پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې په پیښور کې د پولیو وایرس د شتون له وجې ماشومان ته د پولیو ضد ستنې وهي.
نو دې کې دا وی چې کله یو انجکشن ماشوم ته ولګي دا غ په وینه کې د پولیو بيمارۍ خلاف طاقت جوړ شي چې کم تمنګ قوت مدافعت وي دغه ماشومان بیا چې د پولیو بيمارۍ نه محفوظ شي. او یاد ساتئ چې ایرډیکیشن د پاره چې کمزې کمنګ د مرض ختمو د پولیو اغه د پاره د پولیو ساس کو ضروری ویکسینیشن دی چې کوم کیسز اوس په خبر کې راغله یا هنګو بنو کیندا یو الرټ ته موږ د پاره چې جی وایرس سرکولیشن اوس همشتا اوس هم چرته موږ نه ماشومان مسکی لګیا دي.
نو موري جاته کړه چې ډیر زربا د افغان کډوالو په کیمپونو او نورو افغان میشتو سیمو کې د پولیو ضد خصوصي مهم پیلوي.
دا اخرنی اوس چې کوم کنفرم کیسونه شوی دی یو په هنګو کې شو یو په نوهار کې چې شوی دا افغان دی. نو زنګ افغان ریفیوجی کیمپس کې هغه لګون ته کې ویکسینیشن سټرکچر لګون ته کې کمزور دی او الټرنا په کونړ کې چې کوم صورتحال دی د پولیو کیسز هغه څلور کیسونه شو په دې تیر پنځو میاشتو کې. نو دا هغه په وجه چې کوم کم ضلعو کې زموږ افغان مهاجرین دي د دې لپاره ترډ فیس کې به ان شاء الله د مهم چې کوم پولیو مهمې دا هغه نه پس په هغه کې هم مهم چلیږي او هغه تک به موږ ماشومان ته ویکسین ورکړو.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو نه کیسونه مخې ته راغلي دي چې په کیسه لور د خیبر پختونخوا سلور د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د خبر ایجنسی د صحت چارواکي وای په باړه کې د اوږدې مودې نه ورستو د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته ځینې روغتونونه خلاص کړي دي او خپل کورونو ته ستنو شوو کډوالو علاج پکې پیل شوی، خو بیا ځایي خلک وایي په دغو روغتونونو کې اوس هم د سهولتونو او ډاکټرانو کمی دی. تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د باړې ډوګره روغتون او د صحت هغه مرکزونه چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت بچ پاتې شوي دي، په هغه کې ځایي خلکو ته د صحت سهولتونه ورکول شروع کړي دي. په دې حکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز مشال ریډیو ته وایي
بیچو موجود مطلب ہیلتھ فیسلٹیز مطلب سٹارٹ لوگ کی مطلب ٹول سہولت نا اور کیو فیمل سٹاف پکیو میڈیسن فرنیچر اغم ورک سٹارٹ ل
پ باڑا کی دو رختونن دخلا سے دو پہک لا یو زیتن عبد المتین پر دای وای
مخے مولا لگا ڈیرے مسالے وے جے تدا مولا ایمرجنسی فلاش وکر فی وا قبل مسالہ وے ونم پہ خاول ان شتل اس مولا د خپل ہسپتال لیدا کلو شو مونگے کومان ڈیر خوش لای بل مو کومال د خاص کا چ کم لگ لگ انداز سامان دے ڈاکٹروں دی بل بلا مسالہ دا دارم کرا پورا کلشی چه مونگلا بحار پسپتون لا زورت نا بهیگی
خوب بیاد دا باڑی شان پریده وای چه دوگر روختون خلاص شوای خوص هم پا که زن سهولتون نشتا
دیر مسئلی دی اغا سهولتون ایلا نیش داره پسپتول که خلط اگر تا خو کولشی کلو شوه دا اسپتول خو اغا بنیادی سهولتون چه کم پا یو ضروری پا یو هسپتول که اغا پا که ایلا نیش داره نو دیگه وجن خل واسم مجبور دی خصوصا دی دلیوری پا کسونو که دوسی مجبور
خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې په باړه کې زیاتره سیول روغتونونه او د صحت مرکزونه وسلوالو وران کړي دي او دا ټول به بیا رغوي. چارواکي وای چې خواوشه وکاله پسې باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړې ده او اوس ورته بېکوره شوي خلک راستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د مومندو نه جلال آباد ته د ګورسل د لارې کار روزګار په کال 2010 کې بند شوی چې په نتیجه کې د دې سیمې سوداګران بې روزګاره شوي او کاروبارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي چې وړاندې به یې دواړو غاړو ته کاروبار کوو او د پېښور 400 او مردان پورې به سامانونه رسېدل، خو اوس د یادې لارې د بندیز له وجې د لویو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د مومندو نه د مشال خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په کال 2010 کې د محمودو او د جلال آباد افغانستان ترمنځ تجارتي لار ګورسل بند شوې ده چې له وجې د سیمې روزګاریان وایي هغوی ته تجارت بند شوی او ډېر په مشکل کې دي. د میا منډۍ ګنداو یو اوسېدونکی وایي چې وړاندې به هغوی په خپله د محمودو ایجنسۍ نه سامانونه افغانستان ته او له هغې غاړې به یې محمودو ته راوړل او سیمه د روزګار په اړه ډېره آباده وه. ولې دا سات کاروبار پټه په ولاړ دی؟
اج محمد نامه وېدا جلال آباد خلک برل تراتل سبي اخیستل سم منګال تتلو تورخم نو دي زین نو سامان نه راولل لارې ماري آزاد وي سګونجیش په پکینو له هوس مطلب چې دا واتلس کاله به کیږي چې ډیر لات پکې ګډ وټ شوی دي. روزګار په کې ډیر زیات خراب دي. مخکې بچا 2000 روپۍ خرچه ګټل نو اوس مطلب چې 1500 روپۍ نشي ګټلی.
یو بل تن چې په هم دغه منډي کې لډیرو کولونه رهسه لاسګاړي چلوي وای چې کوم محل د ګورسل لار د تجارت لپاره خلاص وا نو د هغه بچي په پبلک یا غیر سرکاري سکول کې داخل وو. ولیدلار د بندیدو وروسته یې بچي مزدوري کوي.
نیت الله په یو یو ورځ کې مونږه شل گاڑی خالی کول شل گاڑی دوباره بیا ډکول مړه د دنیا په مخ کې کم شوی نه دی کنه. دا د افغانستان د لار نه راتلل او په ګنداو کې کم از کم په هغه وخت کې غرزانه کې مونږ زر 200 روپۍ ورځ ګټله. اوس سره په صرف دومره کیږي چې دا نیم سیر غوخه او بادرنګ او پیاز پیوالو بس نور ته ذریعہ مونږ دلته نور نشته، نه کارخانه شته، نه دغه شته. دی
د ګورسل دغه لار چې څلوېخ کالونه وړاندې به ور باندې په اوښانو او خرو تجارتي سامانونه وړلی شو، بیا وروسته ټریکټر او ټرالی وي. ولې په کال 2001 کې سړک جوړ شو چې د ګاډو تک راتګ پر شروع شو او تجارت ته وده ملاو شوی و. عطا الله خان د ګندا وسیدون کده او وای
او کوشین بچ کم راوړو کې مې واجات راوړو دا وڅ کا بیا راوړل بادام بیا پیستا بیا راوړل او دلته خرڅول دي تر نوې تیل وړل وړي بیا وړل وړ بیا وړل دال مال دا سوداګانی پر مټي مال نه بیا وړل خوخان باندې بیا راوړل او خوخان باندې بیا وړل او دیت بس را د وطن خلک چې کوم خوېزي به دي دوی مو په خرو باندې افغانستان ته هلته منډایانی وي وغو ته بیا واله کول
بل خو د محمد جنسي سرکاري چارواکو ویلو چې کني د دغلارې د یو ور بیا پرانست لپاره هغوی کار شروع کړی دی خدا وار به هم دا غلار کستم محکمې ته حواله کوي چې ګنې روزګار قانون شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو د ماسپخین انیسته یو نیمه بجه کېدونکو دا لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو.
د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غړو پرون په ډیر اسماعیل خان کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه کې حکومت د قبایلي سیمو د آنی حیثیت د بدلون او اصلاحاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده چې بیلابیلو قبایلي سیمو ته د تګ په مال خلکو سره خبرې کړې دي. خو ځینې سیاستوال او ملکان وایي حکومتي کمیټې یوازې د هم نظرو قومي مشرانو سره مشورې کوي. بیګا د پېښور په بړتا کل سیمه کې پر وی مدرسې د لسی بمونو برید شوې چې په کې د چارواکو په خبره شپاړس کسان زخمن شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د سند صوبې په قاسم بندر کې د خپل زینو یا برتونو د شخصي کمنې حکومتي فیصلې پر ضد مظاهره کوونکو کې یو مزدور مړ شوی دی. دغه پرونې پیښې د احتجاج کوونکو مزدورانو اتحادی مشر حسین باچا نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید دغه فیصله بیرته واخلي. چارواکي وایي په دې اړه به دغه کسانو سره تر مذاکراتو وروسته یوه فیصله کوي. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی حیات الله او دغه مرستیال مولوی احمد شاه همت په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې په ګڼو عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکي استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برینن وایي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش به د هیواد لپاره تر ډېرې مودې پورې یو چیلنج یا ننګونه وي. جان برینن پرون ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې دغه خبرې کړې دي. هغه د څرګندونې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د 15 کلیزي په مناسبت کړې. اسامه بن لادن په 2011 کال کې د مې په 2 تاریخ په ایبټ آباد کې ووژل شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې یو مشر مولانا یوسف شاه سره خبرې کوو. د هغه سره د مشال ریډیو همکار خالد خان خبرې کړې دي. نو راځئ چې د نن په مرکه کې واورو.
د مشال مرکه گران اردن کو پا مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کې. نن را سره د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې صوبای امیر د خیبر پختونخوا د پاره د دغه ګوند چې کوم امیر دی او بیا په نوخار اکوړی مدرسه کې حقانیه مدرسه کې استاد هم دی عالم هم دی مولانا یوسف شاه صاحب را سره ملمه دی. دی سره به د دې د ګوند په حق له خبرې کوو د دې د ګوند په حق له او بیا په روانو سیاسی چارو باندی د دی د ګوند چې کم نظر دی پاغه وت پختنه کو. مولانا صاحب یو جهان مننه چې مشال ریډیو ته مو دغه وخت ورکو. که زموږ اوریدونکو ته مو دا وی چې تاسو کم ځای سره تعلق لره او ابتدایي ذکر مو کم ځای کړی دی.
زه د مشال ریډیو د تاسو نو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته موقع راکړه چې زموږ خیالات د قوم ته ورسوي. او الحمدلله په دې وخت کې د مشال ریډیو نه اکثر خلک زموږ پښتانه ډېر لوی فائدہ حاصل دا مونږ ته په دې باندې ډېر خوشحالي او مسرت ده. زما بنیادی تعلق خو لکی مروت سره ده او په سن 1964 کې زما پیدایش په لکی مروت کې شوی او الحمدلله زما ټول خاندان هم عالمان دي. زما پلار هم عالم او زما نیکه هم عالم او زما ترونه ماماګان چې څومره زمونږ خاندان ده ټول علما او خاندان ده نو زم دا سن 1978 نا ما آغاز د خپل علم وکړلو. اول ته د روم اسلامیه له کمرت کې مې سټارټ واخیستو. بیا مختلفو مدرسو کې ما فیض حاصل کړی ده. میز کې زه یو کال لپاره کولاچی ډیره اسماعیل خان ته لاړم. چلته ډېر لوی بزرګان و، مولانا قاضی عبدالکریم صاحب، مولانا قاضی عبداللطیف صاحب سینیٹر هم و، هغه نه مې یو کال فیض حاصل کړلو. بیا دارنګه ټانک کې زما یو دوه کاله تیر شوي دي. بیا په بنو کې مې یو کال مولانا علی اکبر صاحب په مدرسه کې چې ایم این ایم هلته مې یو کال فیض حاصل کړی ده. په 1988 کې بیا زه دارالعلوم حقانیه ته رالمه. په هغه وخت کې د حضرت مولانا سمیع الحق صاحب والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمهم الله چې د دې مدرسې بانی مبانی و هغه هم ژوندی و، او ما دلته نه خپل علم بیا دوه کاله مې دلته خپل آخرانی علم حاصل کړی
چې دغه علم مو پوره کړو. تاسو خبرو کړه چې په حقانی مدرسه کې دغه نو دلته معلم په حیث دغه شوې که بیا بل خوا لاړې؟
زه چې څنګه دلته نه فارغ شوم او علم مې حاصل کړو مکمل مې کړو، نو د خپل استادانو په مشوره باندې بالخصوص خپل مشر او خپل مربی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب په حکم باندې دلته ما خپل تدریس شروع کړلو. په دا تقریبا په 1990 کې ما خپل آغاز د تدریس کړی ده. او ورسره ورسره د مولانا سمیع الحق صاحب په سیاسي عمرو کې معاونت مې هم شروع کړلو. د جمعیت علما اسلام په مختلفو عہدو باندې هغه وخت نه ما کار شروع کړی.
ستاسو په سیاست به خبرې کوو، خو چونکې مونږ دا سات په حقانیه مدرسه کې ناست یو، ډېر لوی تاریخ لري، ډېر یو لوی نوم دی. که د دې مدرسې په هکله مو خبرو که چې دا د دې بنیاد کله کېښودل شوی او په دې کې دا سات څومره معلمین او زده کوونکي دي؟
خالد صاحب د دې مدرسې بانی مبانی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب په دیوبند کې استاد و، اور ډیر مقبول ترین استاد په هندوستان کې دیوبند کې استاد و. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمهم الله تعالی د نورو استادانو په اصرار باندې هلته تدریس شروع کړی و. چې کله تقسیم پاکستان وشو سن 1947 کې، نو بیا لارې بندې شوې. په رمضان کې تقسیم وشلو، نو رمضان نه بعد زمونږ مدرسې کلاویږي. مولانا صاحب رحمت الله تعالی اراده و چې زم به، لیکن لارې بندې شوې. نو دلته نه سن 1947 نه آغاز کړی ده. نو د دې مدرسې سن 1947 کې بنیاد ایښودلی شوی ده. اوس پورې الحمدلله ته ګورې چې په زرونو علما د دې مدرسې نه فیض حاصل کړی ده.
څومره زده کوونکي به اوس په دې مدرسه کې؟
په دې وخت کې خو زمونږ مدرسه کې 4000 کسان دي، او دا 1500 کسان په دې پنځم تاریخ د مئی باندې دا به انشاءالله پګړۍ هم تړي، دا به فارغ شي. دا خالص په دنیا په یو مدرسه کې هم، په یو یونیورسټۍ کې هم، د ټولې دنیا یونیورسټۍ کې یو کلاس کې 1500 کسان چیرته نشته. اے بی سی وی پکې، لیکن یو چتلان دی یو استاد ته مخامخ 1500 کسان. دا یو دارو مکانیت دا کریډټ او دا اعزاز حاصل ده چې مونږ سره دغه طلبا به انشاءالله استاین لري مکمل کړو، دور حدیث مکمل کړو، اوس په دا پګړۍ تړي انشاءالله.
نو دغه زده کوونکي د ټول ملک نه راځي، د بیرونی ملک نه هم پکې هیوادونه نه پکې وي؟
په دې وخت کې خو د بیرونی هیوادونو خلک نشته پکې، چونکې حکومت له طرف نه سختې پابندیانې دي. پخوا به مختلف خلک راتلل، لیکن الحمدلله د پاکستان دا هر ارګوټ نه خلک راځي.
مولانا صاحب سیاست ته کړه رالی، تاسو د جمعیت علما اسلام سن الحق ګروپ، نو دغه سیاست کله لکه عملی سیاست مو کله شروع کړو؟
خالد صاحب چې کله حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله تعالی وفات شو، نو هغې نه بعد د جمعیت علما اسلام دا دړه په دوه دړو کې تقسیم شوه. د یوې دړې قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کولو، د بلې دړې قیادت مولانا حافظ محمد عبدالله درخواستی صاحب رحمهم الله کولو. نو زه د حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب سره په هغه وخت کې ډېر لوی لوی اکابر مشایخ، دا مولانا عبدالحق صاحب او دا ټول مشران علما هغه سره و. نو په سن 1983 کې ما د خپل سیاست آغاز کړی ده. زه الکوم دوم درجه طالب وم، درېم درجه، نو ما د هغه وخت نه خپل سیاست آغاز کړی ده. بیا زه د طلباو په مختلفو عہدو باندې پاتې شوم. د صوبې صدارت را سره و شپږ اته کاله، دارنګې د مرکز عہدې را سره وي. د جمعیت طلبا اسلام په نام باندې چې زمونږ د طلباو تنظیم ده، په هغې کې ما تقریبا دا 15 کاله کار کړی ده. بیا
دا سمیع الحق ډله، مولانا سمیع الحق صاحب لکه دا بیا د غیر درخواستی ګروپ نه جدا شو؟
دا په سن 1986 کې مولانا محمد عبداللہ درخواستی بے پمینار پاکستان کے مولانا سمیع الحق سے ایک تقیادت حوالہ کرو لو پیولاس کے قرآن ورکڑو پیولاس کے کلاشن کوف ورکڑو او اغت ادا امر اکڑو لو اغید ٹول پاکستان سیکٹری جنرل مقرر کرو تردی وقت پر مولانا سمیع الحق سے اغی گروپ کی عادت کری
کلاشن کوف والے ورکڑو
دا اغی هم ضرورت پا اغ وقت دا جہاد زمانہ وا پا اغی وقت روس و پاکستان تر ننوتلو
مولانا صاحب بیا تاسو پارلیمانی سیاستم کوئے لکہ الیکشن ام کوئے پا جمہوریت بان یقینم ساتے
مون پا پاکستان کے پا موجودہ حالاتو کے پا جمہوری لارو باندے سیاست کول غواړو خو که پا پاکستان باندے ام دا افغانستان غوندے صورتحال رالو نو بیا با ار سوک را اوچتی گی او اغا با دا جمہوری لارو بیا بریک دی خو پا دین وقت کے پا پاکستان کے مونگا جمہوری لارا اختیار کرے تھا زکر جدا ٹوپک اغا ضرورت لانشتا دے بیرونی قوتونا کول کر ندی راغلی زمونگا ملک تا را داخل شو بیندی افغانستان تا روس را داخل شو نو طول امت را پاس دلے دا طول عرب را پاس دلی دی طول جم را پاس دلی دی طول یورپ را پاس دلے دا امریکا زکر خورا غلے گا امریکی زمونگ سر خمینہ نو دنیا دا را پاس دلے گا
خود دغه جنگونو خو افغانستان تباکو دغه اولس در په در کو
نو مونږ خو جنگونه نه غواړو مونږ خو وایو چې د افغان کوم خلکو اکثریت ته هغې ته د افغانستان حواله کړلې شي ولې په افغانستان کې بیرونی قوتونه مداخلت کوي روس مداخلت وکړو ظلم یې وکړو زیاته یې وکړو ټول دنیا لعنت ورباندې لېږلو چې غلط کار دې وکړو یو غریب ته بد نظر وکړو وړوکی ملک ته نو ته جارحیت کوي په هغه باندې رنوځې
مونږ د پاکستان خبره وکړو چې کله هم داسې حالات جوڑی گی نستاسو گن یا استاسو گن مشر مولانا سمیع الحق سے دا کل دفاع پاکستان جوڑ کی دفاع افغانستان جوڑ کی دا دفاع خود فوج کار نہ دے دا خود سیاست دانانو یا دا ملیانو کار نہ دے
دا ٹوپک دلارے نہ دفاع اگر دا فوجانو کار دا اور دا سیاست دلارے نہ دفاع اگر دا مونگا سیاست دانانو کار دا مونگا دا دی ملک باشندگانی دا ملک مونگ دیر پا قربانو باندے آزاد کرائے دا مونگا دا ملک دا سے پاسانا باندے بیرونی مداخلت پا دی کہ نہ برداشت کر نو چې کله بیرونی مداخلت زیات شوی ده نو زمونږ مشر الحمدلله محب وطن پاکستان ده دا هغه په یو یو رد کې د اسلام او د مسلمانانو او د پاکستان هغه مینه پرته ده نو هغه راوچت شي او ټول قوم را جمع کړي هغه تنها یوازې پرواز نه کوي بلکہ ټول قوتونه راځم مکی چې راځي اوس به دا اور مړکول غواړي دا اور به مړکو
خو بیا مونږ سه دا یو تاثیر دی چې دغه مذهبي ګوندونه یا دا مذهبي ډلې تاسو دا پاتې خبره نه کوم فوج سا یا دغه څه چې کله دغه شنو دی روچت کی او دی د خپل دغه لپاره لکه جلسې جلوسونه پیو کی دا یو تاثیر خبره کوم نو تاسو سه وایي تاسو د خپل ګوند پاک لسه یو دغه کله د دفاع پاکستان جوړ شي یا دغه جلسې
خالص دا زمون کا بمو کی عمومی خبر ادا چھ حکومتوں سے خبر او کی نہ زمون کا خلق فوراً پا امریکہ باندھے الزام لگے سیدھا امریکہ کھڑا او قدر سے اسدان سے خبر کہ نو اغا پا ایس آئی باندھے الزام لگی حالانکہ حقیقت دادا چپدی کی از خود وحدہ لا شریک تھا یو فیصد ہم دا فوج تائید نو حاصل یو فیصد ہم دا فوج تائید نو حاصل بلکہ فوج کو لگیا دا اگے خلق کو خلاف اپریشن کبھی اگر خلاق اگر خلق قریبانان را نسی چکم خلق کو بدے کا تحریکنو کی اسے اخشتے ہوئے نہ دا یو جذبے پہ بنیاد باندھے مذہبی خلق اوسم را اوچتی گی اوسم جمع شبی ہو دے کرم جمع شبی ہو حالانکہ فوج تو غصہ خطرہ ہے سمجھتے یا فوج پہ نہ ہونے دی خو هغه ما وویني چې نواز شریف صاحب غلط طرف ته روان ده نو بیا به هم راوچتېږي بیا به هم راوچتېږي دا د ایسای په وینا نه وي دا د ادارو په وینا باندې نه ده جذبې په بنیاد باندې راوچتېږي
خو بیا ډېر لږ وخت لپاره داسې هغه نشي لکه تېر وختونو کې چې څومره دغه تحریکونه چلېدلي دي د مذهبي ګوندونو خاص وخت پورې
یقیني خبره ده دا زمونږ یو انتهایي بدقسمتي ده خو دلته زمونږ مقابله ډېر لوی ظالم دشمن سره بیرونی دشمن هم ده اندرونی دشمن هم ده حکومتونه هم دي اداری ہوں دی دا زمونگا سیز دا خلق تباہ کی بیا دا اختلافات پیدا کی دا میں اس طرح ہو دیں گی نہ دا بیا زمونگا اتحاد اتفاق اغا خراب کی
مولانا صاحب ډیر وخت خبره ونه کو دی حکومت کې ستاسو ګوند ته بیا تاسو ته پکې یو ډیر لوی ذمہواری دغه شی و چې دغه طالبانو سره تاسو خبرې وکې خبرو ته تیار کې پاره کې ډیر تل راتل مو شو دلته اکوړه خټک کې و ډیر زیات غونډم کې دی دغه توقعات ا خبرې بیا ولې ونشوي هغه کامیاب ولې نشو
مونږ نه یو زله په یکم جنوري باندې په 31 دسمبر باندې وزیر اعظم سے مطالبه وکړه، اپیل وکړو چې تاسو راشه مولانا صاحب ته درخواست وکړو، مولانا صاحب الحق صاحب ته چې دا اور په ملک لګیدل دا نو دا اور مړ کول غواړي. مولانا صاحب چې ډیره خبره ده چې مونږ نه سکدل شي، مونږ په هغه کې کوشش کوو. بیا مونږ په هغه کې یو حد پورې سفر وکړلو، خو وزیر اعظم سے ورسته شروع. بیا چې دوباره کله دا خبره شروع شوله، حکومت شروع کړل، نو بیا د طالبانو له اړخنه زمونږ نومونه راغله او بیا مونږ میدان ته ودانګل. خپل سر مو په تلی کې کېښودلو. دا چې اسانه خبره نه وه، په هغه زمانه کې د دې خلکو خلاف او د دې میدان ته راتلل دا څه معمولي خبره نه وه. لیکن مونږ خو خالص یو جذبې په بنیاد باندې چې په دې ملک کې امن قائم شي او په دې ملک کې چې کوم اور لګېدل دا اور مونږ مړ کړو. مونږ د عوامو خیر خواهو، مونږ د پولیس خیر خواهو، مونږ د فوج خیر خواهو، مونږ د طالب خیر خواهو، مونږ د دکاندارانو خیر خواهو. دا اور هر چا ته نقصان رسولو او نن ته ګوره چې هغه اور کې هر سړی سوځي. نو که دا په هغه وخت کې هم دانشمندینه کار اخیستلی شوی وای نو دا اور مړ کېدلی شوی.
مولانا صاحب دغه اور تاسو په خپلو کوششونو ولې نه مړ کوئ؟ تاسو وویل چې وزیر اعظم صاحب دغه ووی، نو تاسو باندې هم څه لکه اخلاقي مذهبي فرض نه جوړېږي؟ عالمان یې یو ډېر لوی مدرسې او ډېر سیاسي ګوند سره تعلق لري.
مسله دا ده چې اور لګولی مونږ نه دی، اور زمونږ په کور کې نه دی لګېدلی. اور چې چا لګولی دا هغه خلک چې نه مړ کوي نو نه مړ کېږي. اور ماچس تیلی چې د چا په لاس کې ده نو هغه چې در سو پورې د هغه د لاس نه حکومت اغاڑی سیدا اور مرشی نے بے مرکے دے لیکن مثال کے طور پر خالی سے پہرے کے ہزار مسئلے بھی پہرے کے قیدیا نو مسئلے بھی پہرے کے نو رڈیر مسئلے بھی نو کا حکومت لگ لچک کھڑا کڑا ہوا ہے نو بیا دا اور مړکې دلای شي.
خو بیا تاسو د ګوند مشر مولانا سمیع الحق صاحب ویلو چې طالبان دغه بچی دي، نو دغه په کوم بنیاد ویلو؟ په کار ده چې هغه خو بیا د خبره منلې.
دا لقب فادر اف طالبان مولانا سمیع الحق صاحب ته دغه انګریزانو ورکړی ده، د دې میډیا خلکو ورکړی ده، په نیټ باندې په هر ځای کې دا خبره موجوده ده. او هغه دغه په بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلو چې دا زما بچی دي. زمونږ د طالب سره د استاد او د شاګرد رشته ده، او هر طالب استاد ته د بچی په مرتبه کې ده، د بچی په حیث باندې ده، او هر طالب خپل استاد هغه د پلار حیثیت لري. نو په دغه بنیاد مولانا سمیع الحق صاحب ویلي چې طالبان زما بچی دي، یعنی زمونږ روحاني اولاد ده.
دا کوم طالبانو ته اشاره وه؟
په هغه وخت کې د افغانستان د طالبانو خبره شروع وه. په هغه وخت کې امریکا په مداخلت کړه په افغانستان کې، او افغانیان طالبان برسر پیکار و جهاد د هغې خلاف و جهاد علم اوچت کړی و. نو دا تقریبا د لس پنځه لس کاله مخکې خبره ده چې دا هغه وخت کې امریکا مداخلت وکړلو 2001 یا 2002 خبره ده.
اوس خو بیا دغه خبرې کېږي چې یاره په افغانستان کې د طالبان حکومت کینی په خبرو اترو دې مسله حل کړي، پاکستان دې پکې خپل کردار پوره کړي، نو تاسو څه ګڼئ چې په دې عمل کې سیاسي ګوندونه او بیا ستاسو غوندې عالمان او مذهبي ګوندونه څومره کار کولی شي؟
مونږ په دې کې دعاګانې هم کولی شو. بنیادي خو چې خدای پاک دې په افغانستان کې امن راولي، لیکن په ظاهره باندې په دغه مذاکراتو کې د افغانستان امن ناممکنه ده. تر څو پورې چې امریکا د افغانستان نه وتلې نه ده، تر هغې وخته پورې مذاکرات ناکام دي. د طالبانو اول شرط دا ده چې مذاکرات به علمون کوو چې افغانستان نه امریکا وځي، ځکه چې افغانستان نه افغانستان سره څوک نه برابرېږي. دی به په کوم بنیاد خبره ورسره کوي؟ امریکانای څوک دی؟ ولې راغلی ده؟ ولې دې ملک ناسته؟ هغه افغاني سره خبرو ته تیار ده.
دا خبره خو ته د افغان ولسمشر کوي، د افغان حکومت کوي، حکومتونه کوي، تاسو پکې څه دغه کوئ؟ تاسو دې ته دا نه شي ویلی چې کینه او په خبرو په خبره ختمېږي؟
نو ګوره، خبره به په خبره چا سره ختم کوي؟ امریکې سره خو به نه ختم کوي. امریکې کار څه شو؟ اولې مداخلت کوي افغانستان کې. افغانی سره په خبرو ختم کوي کنه؟ افغانی سره په خبرو باندې به خبره ختم کول شي. امریکانای، جرمنای، فرانسای، هغه سره ما خبرو څه کار ده؟ هغه سره د افغان طالبانو څه کار ده؟ خو پردای سره ده، هغه کور کې څه نشته ده.
تاسو غواړئ چې دا وطن، دا منطقه، افغانستان، پاکستان، دا ټول اسلامي نړۍ لکه پوره منشي او دغه په خپلو کې کینی؟
مونږ دا وایو چې د ټول نړۍ د دې خطې د امن دارو بازار په افغانستان باندې.
پاکستان کې څه پوزیشن دی؟
دسه
پاکستان کې د دغه خلکو څه پوزیشن دی؟
ظاهره خبره زمونږ په حکمرانانو باندې بیرونی دباو شته، او هغه په بیرونی دباو کې فیصله خپلې کوي، لکه د ممتاز قادری شهید فیصله دا بالکل د بیرونی دباو په بنیاد باندې شوی ده.
تاسو ګوند په ایم ایم ای کې متحده مجلس عمل کې یو ډیر فعال غړی او داغي یو خ ممبر وو. دغه متحده مجلس عمل د جوړولو یا د مذهبي ګوندونو د اتحاد په اړه بیا خبرې کیږي، تاسو ته پکې څه دغه شته؟
متحده مجلس عمل په جوړولو کې زمونږه اساسي بنیادی کردار ده، ځکه چې دا خلک که مونږه په دفاع افغانستان کونسل کې یو کړی نه وای نو دوی خو د یو بل مخالف یو بل سره نه کیناستل. دا خو مولانا سمیع الحق ته دعا کوي چې هغه په یو ټیبل باندې کینول، او دا خالص یو حقایق دي چې په پاکستان کې دینی جماعتونو یو کولو اعزاز صرف مولانا سمیع الحق سے حاصل ده. همیشه که یو ځای شوي دي نو هغه مولانا سمیع الحق یو ځای کړي دي. نو مونږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کولو چې ایم ایم ای دی خپل هغه کوم مقاصد چې دي هغه دې حاصل کړي، خو چې پوه شو چې ایم ایم ای خپل مقاصدو نه خطا روانه ده نو مونږ د ایم ایم ای نه بهر شو.
خو بیا ستاسو هغه مقبولیت یا فعالیت نشته څنګه چې د مولانا فضل الرحمان ډلې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې؟
نو هغه یو عام سیاست کې مروجه سیاست کې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، چې شریعت نه خلاف سیاست وي نو مونږ هغه سیاست نه کول غواړو. او مولانا سیاست هغه پیپلس پارټي سره هم چلېدلی شي، هغه جنرل مشرف سره هم چلېدلی شي، هغه نواز شریف سره هم چلېدلی شي، هغه هر چا سره چلېدلی شي.
ستاسو هم لکه سینیټران جوړ شوي دي، مولانا صاحب په خپلو سینیټر هم بیا د قومي اسمبلۍ غړ هم جوړ شوي دي. په دا یوه خبره نه کوو، خو ستاسو د مولانا فضل الرحمان صاحب او ستاسو د ګوند په منځ کې لوی اختلاف څه دی؟ دواړه جمعیت
ما په دوه نقطو کې تاسو ته مسله ختمه کړه چې مونږ هغه سیاست کول غواړو چې کوم سیاست د شریعت تابع وي، او د هغه مروجه سیاست کول غواړي که هغه د شریعت تابع وي او که نه وي هغه پروا نه شته.
مولانا صاحب هم دغه خبره کوي، ستاسو او د هغې په منځ کې څه داسې دغه دی چې اختلاف یاره دي کې دغه یو
لکه بنیادي مقاصد زمونږ یو دي، مشترکاتو باندې مونږ یو یو، لیکن سیاسي لاره چې کومه ده هغه زمونږ اختلاف ته پکې. لکه مثال په تور باندې جنرال مشرف الفو باندې دوی دستخط وکړلو، مونږ دستخط نه پې کولو. مونږ وی دا لوی ظلم ده چې څومره هغه مشرف بکواس کړی و، هغه بایس نکاتو هغه ټولو ته آئینی حیثیت ورکړلو، مونږ د هغې خلاف کړی ده. ده د بے نظیر حمایت کولو، مونږ د بے نظیر مخالفت کولو. اوس په دې وخت کې نواز شریف حکومت حمایت کې دینه مخکې زرداری حکومت حمایت کاوه، نو مونږ خدا سي نو په سترګې پټول ہے چې پاره خبرې د حکومتونو تایید او حمایت وکړو. اوس د پانا ملکس مسله رااله نو په ټول پاکستان کې یو مولانا د هغې حمایت وکړلو.
ها بیا مولانا یوسف شاه صاحب، تاسو د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې صوبایي امیر یې او په حقانیه مدرسه کې معلم هم یې، د مدرسو په هکله دغه اصلاحات ته په کوم نظر ګورئ؟ ستاسو د پارټۍ څه موقف دی او څه ویل غواړي چې دغه اصلاحات تیر شي؟
مونږ جی د مدرسو د اصلاحاتو نه انکار نه ده کړی. زمونږ مدرسې الحمدلله دا یو کلاو کتاب پشان باندې پرتی، مونږ هر چا ته دعوت ورکړی چې راځي وګورئ زمونږ مدرسو تعلیمي نصاب هم وګورئ نظام هم وګورئ. الحمدلله په هغې چې کمای نشته، چې کوم ځای کې مونږ کمای محسوس کړی دا نو زمونږ یو بورډ د وفاق المدارس هغه کمی ازاله مونږ کړی ده. په دې وخت کې مونږ کمپیوټر په مدرسو کې شته، په دې وخت کې مونږ میټرک پورې دا کوم ضروری علوم چې دی ریاضی دا اردو دا انگلش دا مشارت علوم دا ټول علوم مونږ په نصاب کې شامل کړی. نو مونږ وایو چې زمونږ مدرسو الحمدلله نصاب کې چې کله کمی مونږ محسوس کړی ده نو مونږ خپل د هغې اصلاح کړی.
خو هغوی چې یاره دا هم حساب کتاب وسره وکړي شي چې دا چنده دي ته د کم دین راځي. تاسو دومره لویه مدرسه چلوي دغه چندې په کار ده چې د دې حساب کتاب وشي؟
هغه د ټولو پاکستان مدارس اډټ کوي، مونږ سره باقاعده اډټ رپورټ شته، د چارټر ادارې نه مونږ رپورټ کوو اډټ کوو او هغه اډټ رپورټ هر مدرسه ورکاره کولای شي او دا ټول ورته ښکاره کړی دی چې که تاسو ثابتولی شي چې مونږ سره بیرونی امداد راغلی ده نو هغه مدرسې نشاندهي وکړي. کنه ټول قوم په چندو باندې چلیږي. الحمدلله دا قوم یو دیني د جذبې نه ډک قوم ده، خپله روټۍ نیمه کوي لیکن هغه د طالب او مدرسې ته پیسې رسوي. دا دا ټول ادارې د پاکستان د مسلمانانو په تعاون باندې چلیږي.
تاسو دومره خبرو کا چې په زرګونو زده کوونکي دلته سبق کوي او د دې نه فارغ تحصیل دي، هغه دلته فیسونه ورکوي، پیسې ورکوي، که دا ټول چندو
زمونږ په مدرسو کې هیڅ فیس نشته. مونږ هغې ته روټۍ مفته ورکوو، مونږ هغې ته کمرې مفته ورکوو، مونږ هغې ته بجلی، پکی، ګیس، ټول سہولتونه الحمدللہ په ټولو مدرسو کې مفت دي. په دارالعلوم حقانیه کې یو روپۍ مونږ اوس پورې چانه نه ده اخیستې. ټول پاکستان خلک ورکوي.
انجینئرنگ کالج نہ یو اسٹوڈنٹ فارغ شی اگر انجینئر شی دا میڈیکل نہ اگر شی ڈاکٹر شی دا تاسو دا مدرسو نہ چی کم طالبان فارغ شی نو دی تا بیا کم کم دے کے کارونه ملاوی گی روزگار دی بیا سکی دا فکر کرے دی.
الحمدللہ زمونگا دا سلسلہ چی دا ډیره وسیع سلسلہ دا په هر میدان کې کار کولے شی. پا دی وقت تا گورے پا هر میدان کے پا سیاست میدان کے علماء مصروف دی، په تجارت کې مصروف دي، په سکولونو کې هغه د ټیچرانو په حیث موجود دي، په کالجونو کې پروفیسرانو په حیث موجود دي، په یونیورسټیو کې پروفیسرانو په حیث باندې موجود دي. د دنیا په هر شعبه کې هغه چلیدلی شي چې په کوم فیلډ شعبې ته تلل غواړي نو هغې ته تللی شي. تدریس هغه کولی شي، امامتی هغه کولی شي، خطابت هغه کولی شي، دعوت و تبلیغ هغه کولی شي، تصنیفاتو کې هغه مصروف دي. نو هر میدان کې هغه الحمدللہ لګیا دي، برسر پیکار دي.
بیا داسې مدرسې هم شته چې د هغه ځایونو نه کسان ونیول شي چې هغې د ترخهګرۍ په دغه کې ککړو یا پس دغه تورونه او د حقانی مدرسې سره هم داسې څه واقعات تړلي دي. نو د دې تاسو بیا دغه کوئ چې دا واقعي د دې ځای وو که د بل ځای کسان د تورونو؟
ګوره جی، په مدرسو کې مونږ بار بار چیلنج کړی ده. د دارالعلوم حقانیه په باره کې ما بار بار په میډیا باندې خبره کړې ده چې مختلف الزامات په مدرسې باندې لګي دي، خو مونږ وایو چې هغه الزامات ثابت خکارا دی کی قوم تے اخکارا کی مونگ تے اخکارا کی چکم مدرسہ پک انوال دا کم مدرسہ پک لڑل شو دا اگ دے مونگ تا مخائی مونگ بدا حکومت نہ مخ کے اگ مدرسہ بند چکم مدرسہ بند دا اعتراض دا چ اگ دہشت گردی کی ملوث دا اگ دہشت گردی کی انوال دا مونگ اگ مخنیوی دا پار تیار
تو پاتے دن خپل مینس کی الیکشن کی گی لکزوین مولانا سمیع الحق صاحب دا ډیر وخت نه دی گوند مشر دی نور څوک نشته چې د دې مشرۍ والی
بالکل زمونږ باقاعده انتخاب کیږي. مولانا سمیع الحق صاحب بالکل همیشه د پاره نه ده جوړ شوی. دینه مخکې مولانا حافظ محمد عبدالله درخواستی صاحب امیر وو، بیا هغې نه بعد شیخ الحدیث مولانا نعمت الله صاحب چې د کوهاټ نه ایمینې او مدرې څلور ځلې ایمینې جوړ شوی وو، هغه امیر وو. چې کله هغه وفات شو نو بیا په ټولو مشرانو کې مشر عالم دی و نو علماو بیا د دې انتخاب وکړلو او د امیر جو
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان
مننه. مهرباني، شکریہ جی.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان ده سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نہ کہو غرن خلق یو کارونا د بازار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈولو سنگار نہ کہو واچول دسپوگ میں پرنا دستن کی تار شو واچول دسپوگ میں پرنا چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کو شڈل بڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کو شڈل بڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کو شڈل بڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار پنی مورستر نارا گرزو ناچ رکش پکی پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ دولو سنگار نکو